یو ځل بیا خراغله ستاسې مشال راډیو ته غواګیاست او دا مهال په پیښور کې د سهار لس بجې دی. په دغه خبرونه کې چې زه په امیر ساحل در سره یم او د خبرونو مرستیال را سره اسرار علم مومند دی، یو ځل بیا تاسو ته خراغله ستوایو. په دې خبرونه کې بدرته رپورټونه او ونیزه خبرونه متلونه خبرو کو، خو تر هر څه لمخې اسرار علم مومند ودرته د خبرونو سرټکی او څه ناڅه تفصیل واوروي.
اول د خبرونو لنډیز. د پاکستان په قبایلی سیمه خبر ایجنسی کې اورپکو د اف سی ځواکونو په یو قافله برید کړی چې ورکې د یو کپتان او کرنل په ګډون 14 امنیتي سرتیري وژل شوي دي. د امریکا ولسمشر بارک اوباما ویلي دي چې د لیبیا ولسمشر مومر قذافي کمزوري کړی شوی دی او د هغه لخوا د یاغیانو پر ضد پوځي کمپاین ځنډول شوی. د جاپان د زلزلې له امله متاثره شوی اټومي پلانټ چارواکو ویلي دي چې په پلانټ کې 15 پلوټونیم موندل شوی دی، خو د انساني خطر صحت لپاره خطر نه دی. او د 2011 کرکټ کپ په لړ کې نن د سیمی فائنل لومړی میچ د سریلانکا او نیوزیلند ترمنځ لوبیږي. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان په قبایلی سیمه خبری ایجنسی کې اورپکو د اف سی ځواکونو په یوه قافله برید کړی چې ورکې د یو کپتان او کرنل په ګډونو 14 امنیتي سرتیري وژل شوي دي. د پیښې په اړه نور حال د سیمې څخه د مشالې دوه خبریال فرهاد چینوري راکوي.
د پوځي چارواکو د وینا تر مخې بیګاش په دا پیښه هغه مهال رامنځته شوه چې کله د اف سی ځواکونو یو قافله په باډه کې د عملیاتو تر سره کولو نه پس خپل کیمپ په طرف روانه وه. دا قافله په سیمه کې پرې وسلوالو بریدونه وکړل چې په ترڅ کې د فوز د اطلاعاتو ادارې ISPR تر مخې په دې پیښه کې د دوی یو کرنل او یو کیپټن په ګډون پکې 14 امنیتي سرتیري وژل شوي دي او یو شمېر جوبل شوي هم دي. او د دغه پیښې په اړه لا تر دې دمه کومې وسلوالې ډلې په خپل غاړه باندې نه ده اخیستې.
تاسو د مشالې دونه خبرونه اورئ. د امریکا ولسمشر بارک اوباما وایي د لیبیا ولسمشر مومر قذافي ډیر سخت کمزوري کړی شوی دی او د هغه لخوا د یاغیانو پر ضد پوځي کمپاین د ملګرو ملتونو د قرارداد نافذ کولو وروسته ځنډول شوی دی. په سپینه ماڼۍ کې د لیبیا په اړه خپل وینا کې د امریکا ولسمشر بارک اوباما ویلي چې هغه وروسته له هغې د نړیوال ائتلافي ځواکونو په کمپاین کې د برخه اخیستو پریکړه وکړه کله چې ولسمشر مومر قذافي د خپلې واکمنۍ بچ کولو لپاره د حکومت مخالفه لیبیایي ولس د وجنې دړکه ورکړه.
We have intervened to stop a massacre and we will work with our allies and partners to maintain the safety of civilians.
موږ مداخله د دې لپاره کړی ده چې په پراخ کچ د خلکو وژنه ودرو او موږ به د ولست وګړو د ژوند خوندي کولو لپاره د خپل ملګرو او اتحادیانو سره په ګډه کار کوو. موږ به دغه رژیم ته وسله او مالی مرسته بندو. د حکومت مخالفه یاغیانو به ملاتړ کوو او نور قومونو سره به په ګډه کار کوو چې هغه ورځ زر راشي چې مومر قذافي خپل واکمنی پرېږدي. که څه هم کمزور شوی قذافي هڅه کوي چې په لیوالتیا سره اقتدار ځان سره وساتي، خو د قذافي خوا او شا کسانو ته دا خبره په ډاګه وي چې تاریخ د قذافي په طرف نه دی.
But it should be clear to those around Gaddafi and to every Libyan that history is not on Gaddafi's side.
ولسمشر اوباما ویلي چې سبا لبا ناتو ځواکونه په بشپړه توګه د لیبیا پر ضد د ټول پوځي کمپاین مشري په خپل غاړه واخلي. نوموړي د جنگ د ختمون په اړه څه ونه ویل. د جاپان په فوکوشیما کې د زلزلې له امله متاثر شوی اټومي پلانټ چارواکو ویلي دي چې په پلانټ کې 15 پلوټونیم موندل شوی دی، خو دوی عقیده لري چې کچه یې دومره نه ده چې د انساني صحت لپاره خطر جوړ شي. د دې نه وړاندې د ټوکیو بجلیګۍ د دینه اولاندې د ټوکیو بجلی کپنی ویلی وو چې په لوی مقدار کې د تابکاری څخه متاثر شوی او به له اټومي پلانټ څخه د ځمکې دننه یو سورنګ ته ننوتی دي او دا هم کېدای شي چې دغه متاثره اوبه سمندر ته تللې وي. په 11 مارچ راغلي زلزلې د جاپان د فوکوشیما اټومي پلانټ د شپږو بټو د یخولو نظام متاثر کړي چې له وجې په فضا کې د تابکاری عناصر خوريږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي این هان ویلی دی چې د ایران په رژیم کې ممکنه بدلون یو داسې پښتنه ده چې په اړه به یې پریکړه ایرانی ولس کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت چارواکي زیاته کړه چې امریکا نه خپنیغه د ایرانی رژیم د بدلولو لپاره هلې ځلې نه کوي، خو د نوموړي په خبره د سپینې ماڼۍ د پالیسۍ مخه دا ده چې ایران د خپل اټومي پروګرام بشري حقوقو او ترګډلو سره د ملاتړ په اړه خپل چلن کې بدلون راولي. د روس چارواکو ویلي دي چې د اسلامي سغدریزو مرکز کافکاس کې یې د ځمکني او هوایي پوځي عملیاتو له لارې اولس یاغیان وژلي دي. او اخیری خبر د کرکټ د 2011 نړیوال کرکټ کپ په لړ کې نن د سیمی فائنل لومړی میچ د سریلانکا او نیوزیلند ترمنځ لوبیږي. میچ به د سریلانکا په سرخار کولمبو کې په ځایي وخت 2:30 بجې شروع کیږي. د 2011 نړیوال کرکټ کپ په لړ کې د سیمی فائنل دویم لوبه به سبا د پاکستان او هند ترمنځ د هندوستان په موهالی میدان کې ترسره کیږي. د میچ کتو لپاره به د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی هم ځي. دا اتر دی محله د مشال خبرونه.
خبرونه مو له مشال رادیو واوریدل په روانه خبرونه کې. په قبایلی سیمې باړې کې امنیتي سرتیرو پر کاروان برید شوی چې پکې 14 سرتیري وژل شوی دي. د پاکستان د سند صوبې حکومت ویلي دي چې په کراچۍ ښار کې د مارچ له 10 نیټې راهیسې دا خو ډب په پیښو کې 145 کسان وژل شوی دي. له بلوچستان د بولان روغتون یو ډاکټر تختول شوی دی. په شمالي وزیرستان کې د روغتیا مرکزونه بیا پرانیستل کیږي.
د شای زرکی نوټیفیکیشن یو کو بحال یو کو چې موږ خلک چې کوم په مشکلات سره ګرځا چې هغه د مشکلات نه اوږي.
دا خیبر پختونخوا مشر وزیر بشیر بلور وای حکومت په درې کالونو کې ډېرې لاسته راوړنې لرلې دي.
دنیا تاریخ نه ده شوی چې 15 لک کسان تاسو خپل ملک نه ویلا کې نو باسې او بیا ودن 3-4 منتھس هغه شوی 25 لک کسان واپس هغه ځای ته تاسو سیټل کړئ.
دا نور رپورټونه سره د موګ او متلونه ونې خبرونه به در خبر کړو. لمشال رادیو سره اوسئ. د قبایلی سیمې خیبر ایجنسی په باړې کې نامعلوم وسلوالو د امنیتي سرتیرو پر کاروان برید کړی دی چې پکې 14 پوځي سرتیري وژل شوی دي. په دې اړه مې لږه شیبه مخکې د مشال راډیو له خبریال فرهاد شینواري سره خبرې وکړې او پوښتنه مې ترې وکړه چې پیښه په کوم ځای کې او کله مخې ته راغلې ده.
دیګاش په سشاو خان 9 بجې د خیبر ایجنسی په باړه کاخیل سیمه کې د اف سی ځواکونو په یو قافله باندې ناسرګند وسلوالو بریدونه وکړل چې سمدستي د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ دو طرفه جګړه پیل شوه. په دې حق باندې چې کله ما د فوج د اطلاعاتو ادارې ISPR یو لوړپوړي چارواکي سره خبرې وشوې نو هغوی وویل چې په دې پیښه کې دوی یو لیفټننټ کرنل شیراز او کیپټن عبدالسلام په ګډون 14 سرتیري وژل شوي دي. خو ولې د جوبل شو تنانو او شمیرې ونه ښودله. دوی دا هم وویل چې د دوی په سرتیرو باندې خپل یو مارکر ګوله رالوېدلې ده او د هغې د چاودېدو له وجې دا تنان وژل شوي دي. خو ولې بیا آزادې سرچینې دا وایي چې دا د وسلوالو په بریدونو کې وژل شوي دي.
فرهاد، یوه بله پوښتنه له تاسې لرم چې په سیمه کې اوس مهال صورت حال څه دی او که لږ پس منظر ورکوي اورېدونکو ته چې په باړې کې څه صورت حال دی، ولې دلته پوځیان دي او ولې دلته بریدونه کېږي، کمې کمې ډلې فعال دي؟
دا خو لږ ټولو ته معلومه ده چې د تیر یو نیم کال راهیسې د خیبر ایجنسۍ په باړه سیمه کې وسلوالې ډلې لښکر اسلام پر ضد دغه کاروایي روانې دي. دلته کې فوجي عملیات یو اکثر په دې غونډه سیمه کې کرفیو وي او اوس هم پکې ټول بازارونه، سکولونه او هسپتالونه بند پراته دي او اکثر پکې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ دغه نښتې رامنځته کیږي.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال رادیو ته غوږ یاست. د پاکستان د سند صوبې حکومت ویلي دي چې په کراچۍ ښار کې د مارچ له 10 نیټې راهیسې د تاوتریخوالي په پیښو کې 145 کسان وژل شوي. پولیسو د 9 شپې څخه په جرمونو کې د ککړو عناصرو یا کسانو پر ضد د عملیاتو اعلان هم کړی دی. په دې اړه نور معلومات د کراچۍ نه د مشال رادیو خبریال ظفر کریمی په خپل رپورټ کې راکوي.
کراچۍ ښار کې د امن او امان په اړه د سند صوبې اعلی وزیر سید قایم علی شاه په مشرۍ کې 13 شپه بلاول هاوس کراچۍ کې غونډه وشوه چې پکې د پیپلز پارټۍ او ایم کیو ایم مشرانو نه علاوه د کورنیو چارو مرکزی وزیر رحمان ملک او د پولیسو او رینجرو مشرانو ګډون وکړو. د غونډې وروسته د سند صوبې د اعلی چارو وزیر سید قایم علی شاه او د کورنیو چارو مرکزی وزیر رحمان ملک په ګډه خبري غونډه کې وویل چې کراچۍ کې د خوډب د پیښو لړۍ د مارچ د میاشتې له 10 نیټې څخه شروع شوی چې پکې تر اوسه 1450 کسان وجل شوی دي. خو په دې وجل شوو کسانو کې یوازې 460 کسان د هدفي وجنو ښکار شوی دي او پاتې وجنې د شخصي دشمنۍ، د ځمکې په سر د لانجې او یا نورو ذاتي لاملونو له سببه رامنځته شوی دي. دا چې غونډه کې کراچۍ کې د امن ټینګښت په اړه کومې پریکړې وشوې، په اړه یې د سند صوبې اعلی وزیر سید قایم علی شاه خبریالانو ته داسې وویل. ترکو مچ خار کے دا امن قائم ساتلو خبر ادا نپدے لڑکی ہی چاہتا ہی رعایت ورکول ندی پکار او ندا ویل پکار دی چی دا سڑے دا پلانکی پاٹے سڑے دے او یا دا پلانکی سڑی دوست ہے، بلکہ پو جرمونو او حدفی و جنو کی دا ککڑو عناصر پا زدبہ بلکل بے توپی را کاروائی کولے شی. پدے موقع دا کورنے و چارو مرکزی وزیر رحمان ملک ویل چی پولیسو دا خار دا اخوڈب پا پیخو کی ککڑ یو لس کسان نیولی دی او پدے کی یو تن داس دے چی سل کسان یہ وجلی دی. نوموڑی ویل چی سیاسی گندونو کی پو جرمونو کی ککڑ عناصر شتون لری،
گاڑی کی گز گاڑی کا جھنڈا لگاتا ہے اس پارٹی کا اور پھر جا کے زمینوں پہ قبضہ کرتا ہے.
پو جرمونو کی ککڑ عناصر چکل بتی خستو یا پزمکا دا قبضے دا پارزی نو پخپل گاڑی دا حق پارٹی بیرغ لگوی، دوی دو یو گن سرا دا تڑاو داوی کوی او پدے اڑا پزمکو قبضے کوی، قلنگون اخلی او نور جرمون هم تر سره کوی. رحمان ملک یو زل بیا دا داسی عناصر پا زد دا عملیاتو اعلان وکړو او وی ویل چې دغه عملیاتو کې به پولیسو ته د رینجرو او استخباراتي ادارو مرسته ترلاسه وي. دی وای نن د نیمې شپې څخه به په جرمونو کې د ککړو عناصرو په ضد کاروایی شروع کولی شي. دا کاروایی به د نیول شوو مجرمانو څخه د ترلاسه شوو معلوماتو پر اساس ترسره کیږي. دا ډول کاروایی به یو طرفه نه وي، بلکې یوازې او یوازې په جرمونو کې د ککړو عناصرو په ضد به وي. رحمان ملک دا هم وویل چې پولیس چارواکو ورته ویلي چې د عدالت لخوا په جرمونو کې ککړ یو داسې تورن سړی په شخصي ضمانت پرېښودل شوی دی، څوک چې په 14 مقدمو کې پولیسو نیولی وو او نیول شوي سړي ځینې تورونه منلي هم وو. د کورنیو چارو مرکزي وزیر وویل چې په راتلونکي کې به حکومت د مدافع وکالت برخه هم پیاوړې کوي تر څو دا ډول خبرې د بیا دپاره تکرار نشي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
مشال رادیو ستاسو د زړونو غږ.
تاسو مشال رادیو ته غوږ یاست. د ظفر کریمی په رپورت کې مو واورېدل چې په کراچۍ کې د هغو کسانو پر ضد چې په جنایتونو کې ککړ دي د پوره عملیاتو پیل کولو پریکړه شوې ده. ظفر کریمی په خپل رپورت کې دا هم ویل چې په کراچۍ کې له خلکو قلنګونه اخیستل کیږي. اوس ورځو د پاکستان قبایلي سیمې شمالي وزیرستان ته. د پاکستان حکومت پریکړه کړې ده چې په قبایلي سیمې شمالي وزیرستان کې به د روغتیا واړه مرکزونه بیا پرانستل کیږي. تیر کال حکومت د دې مرکزونو د تړلو پریکړه کړې وه چې په پایله کې په شمالي وزیرستان کې 180 داسې مرکزونه تړل شوي وو. د حکومت د دې پریکړې له کبله ځایي خلکو په بیا بیا لاریونونه هم کړي ول او د روغتیا د مرکزونو بیا پر حال کولو په اړه به اوس د مشال راډیو د خبریال عمر دراز وزیر رپورت واورو.
تیر کال حکومت په قبایلي سیمو کې تر 1450 پورې او یوازې په شمالي وزیرستان کې 180 د صحت واړه واړه مرکزونو د ختمېدو فیصله کړې وه چې د هغې بقاعده اعلان د 2010 کال اکتوبر میاشتې په 14 نېټه باندې د شمالي وزیرستان ایجنسي سرجن د دفتر نه آرډر نمبر 1256/60 باندې جاری شو. د شمالي وزیرستان ایجنسي لرو غرایزو سیمو کې موجود 180 د صحت مرکزونو ختمېدو پر ضد ځایي خلکو په بیا بیا لاریونونه پیل کړل چې د دوی په لرو پرتو سیمو کې دی د دغه سهولتونو د ختمېدو فیصله دولت واپس واخلي. د دولتي ذرایعو تر مخه اوس حکومت یو ځل بیا د دغو مرکزونو بحالېدو فیصله کړې ده. د شمالي وزیرستان ایجنسۍ د صحت مرکز یو مالک جمال الدین وایي چې دوی اول نه د صحت سهولتونو څخه محرومه دي، لهذا دولت ته پکار دي چې زر تر زره د دغه سهولتونه بیرته بحال کړي.
ټول قبایلي سیمې چې خو 450 سنتره وي او په نارت وزیرستان 180 وي، چواغی په دور شي د واټر سیکریټریټ او د هیلث ډایریکټریټ دا په ایر کنډیشن کمره شنوس بي دي ختم کړی وي بار بار دلته کرفي وی روزانه پرشنی نه وی چې په داسې لکه دا کیم هیلث سنټر چې وي دیتا وسن مطلب فیسیلیټی ملو در او دې ختمول سره خلک یو لوی احتجاج شری کړو چې احتجاج هغه سابقه گورنر کولړو موجوده گورنر په هغه باندې داسې اطلاع دو چې په هغه باندې نظر ثانی کړی دو په دې سلسله شي جن سرجن د میرانشاه ډاکټر او چا دا خبره کړی دو سی ایس تا هغه ته ویل چې کیم کابلی علاقے شو پنات و افغانستان چې دا کیم هیلث سنټر ختم شوی دی په دا باندې دوباره د بهل اول د پورا چار روانه دو علاقے خلک دا بیا مطالبه کو د موجوده گورنر چې دا هیلث سنټر دا زر نظر بحال کو او دې سره چې کیم شاول او دا تخیل سیدګی دا لره لره علاقے دی په دې شي خلک دا ډیر زیات فیسیلیټی ملاوی
د شمالي وزیرستان ایجنسی یو بل اوسیدونکو او پیرامیډیک اسوسییشن صدر نورمدات وای چې که حکومت قبایلی سیمو ته د ترقی ورکولو دعوی کوي نو پکار دی چې اغشته سہولتونه دې واپس اخیستو پر ځای دغه یو ځل بیا بحال کړي چې د لرو پرتو سیمو خلک ترې استفاده کوي
چې احتجاج وکړو سیکرټریټ مخسی میستا بیا طارق حیات صاحب وروتلو چې کوم خبرې میسره وکړي بیا میز نه جرګه وغوښتله میز هغې سره د په وجه باندې د په هغه باندې احتجاج ختم کړو د سره مې مذاکرات وکړله مذاکرات یې میز دی په میون شي کامیابي روغله ډېره په ښه طریقه وشول میز ته شاید کندهاني وکړله بیا میز ته دنه بعد جمعه یوه نیمه جمعه بعد میز بیا راغلل د سره مې بیا ملاقات وشولو بیا د چې کوم بریفنګ جوړ کړی و ګورنر طرف ته بیا هغه میز ته وښایلو هغه ګورنر ته په 24 فروری باندې د ګورنر ته مخکې کړی و هغه بریفنګ او په هغه باندې سی ایس یا د سره روزي و نن بیا چې د کیم شای میستا ارمخ شولو د با حال کولې کیما میستا یقین نه هني شوی دو کیم خبري بیان نه دي میز دا ان شاء الله توقع دو چې دا به خیر وو د خمخا کوي خو میز داری کوستا چې د میستا د شای زرکی نوټیفیکیشن یو کو بحال کو چې میز خلق چې کیم په مشکلات سره ګرځا چې هغه د مشکلات نه اوږي
دغه پښتنه مو چې کله د شمالي وزیرستان ایجنسی سرجن ډاکټر محمد رؤوف وزیر نه وکړه نو دوی اووی چې حکومت غواړي چې دغه د صحت مرکزونه بحال کړي خو کې دې شي چې په وزیرستان کې د حالاتو سره سم اول بقاعده سروي وکړي چې کم ځای کې دغه مرکزونه فعال دي او څومره ضرورت لري
او دا نن وخت دی چې وزیرستان کې د حالات ته ټوله دنیا ته پته ټولو خلکو ته پته چې وزیرستان کې نن سبا خلک په تکلیف دي خلکو ته مسلې دي خلکو ته تکلیفونه دي نو ما خپل دغه دی چې چا مانه پوښتنه کوي ما چې په دې وخت کې وزیرستان څخه خلص نه کړ څه در کولی شي امداد در سره کولی شي نو ورته ورکې کنه او چې کوم شنه دي هغه څخه خلص نه کنه نو هغه باندې ما خیال دی چې کار ما خو شروع دی ان شاء الله او امید خو پوره شته چې دا مسله کې شي حل شي کنه زره حل شي
د شمالي وزیرستان ایجنسی خلک وختنه لري چې دولت ته پکار دي چې زر تر زره د دوی دغه سہولتونه بحال کړي ځکه چې نه یوازې غریب خلک د دې څخه په اسانه علاج معالجه کوي بلکې په سلګونو خلک چې په دې کې نوکریانې لري دوی ته د خپلو نوکریانې د ختمېدو یره هم ده عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
دا مشال ریډیو ده
اسې مشال رادیو ته غوښتا اوس ورزو یو بل رپورټ ته ل کوټې خدای نور ناصر سره لګه شی به مخکې ما خبرې وکړې هغه راته یو خبر راکړه چې په کوټه کې بولان روغتون چې د بولان د میډیکل کالج یا د طب د پوهنځي سره تړلې دي د دغې زی یو ډاکټر نامعلوم کسانو تختولې دي په دې باندې خبرې وشوي د بلوچستان د نن د برښنایي پارچاو په اړه خبرې وشوي نو د عمر دراز وزیر په رپورت کې غوته سیوا وردل چې هلتا د صحت واړه مرکزونه بیا پرانستل کیږي خدای نور ناصر چې کوم خبرې ما ور سره وکړې نو هغه ویل چې یو ډاکټر تختول شوی دی نو رضا چې واورو چې هغه څه وایي
د بولان میډیکل کالج لکه تاسو چې ذکر وکړ د فیزیالوژي د څانګې مشر دی ډاکټر ممتاز ډاکټر پروفیسر ممتاز حیدری صاحب چې پرون تښتول شوی د نامعلوم کسانو لپاره او د هغه تر اوسه پورې لا هم هیڅ پاتې نه لګېږي چې چا وتښتاوه چېرته یې ولې وتښتاوه البته د پولیسو لخوا رسنیو ته ویل شوي چې دغه پېښه هم لکه چې په کوټه کې او په بلوچستان کې ډېری داسې پېښې کېږي چې د پیسو لپاره د سلې تښتونې پېښې روانې دي یا ډاکټر ممتاز حیدري پېښه هم له دې سره ورته ده او وایي چې په بېل بېل سیمو کې بیل بیل دایمه کې عملیات پیل کړی دی او ډیر ژر به ډیره خوشی کړی. خو البته تر دې زمانه هم د هم چا د دې اخلاق پرغال اخیستل چې دا چا وتښتاو ولی وتښتاو او هیڅ معلومات ورکړل نه دي.
د نور ناصر په بلوچستان کې دغه سی پیښې وخت تر وخته مخې ته راځي چې خلک تښتول کیږي او حکومت څه وایي په دې اړه باندې څه غبرګونې ښودلې دي تر اوسه؟
که څه هم له ډېر وخته دغه پیښې روانې دي او تقریبا سخت احتجاج هم شوی دی، نه یوازې په کوټه کې بلکې په ټول بلوچستان په ټولو ښارونو کې احتجاج شوی دی. خو د حکومت لخوا هغه څه چې باید د دې لخوا سي وایي، هغه قدم چې د دې لخوا پورته شوی تر دې دمه پورته شوی دی او یوازې بیانونه او د خندنه تر هغه ځایه پورې پرېږدي چې خندنه وکړي او بیان راشي، لیکن په عملي توګه په دې کې تر اوسه پورې هیڅ هم شوی نه دی.
په بلوچستان کې دلته دا خبر دی چې برښنایي پرچاو یا د بجلی لوډ شیډنګ هغه پیل شوی دی یا زیات شوی دی، په دې اړه باندې څه تفصیلات دی؟ پوره معلومات کرا تر راکړئ.
بله بله، لکه تاسو چې ول په ټول پاکستان کې د بجلی د کموالی دی، خو دلته دغه ذکر وکړم چې دلته هغه کموالی نه دی کوم چې په ټول پاکستان کې دی. دلته چې کومه دغه بلوچستان سیستمو کې دغه د بجلی ستنې ټاورې په تلویزیون کوټو کې سره الوزول کیږي، د بلوچستان د په خاصې د پښتني سیستمو ذکر وکړم، دا ټول له همدې څخه متاثر دي او هر کله چې یو خاطر په تنظیم کې د دې څخه په تلویزیون په تلویزیون کوټو کې سره الوزول کیږي، نو د دې په ټول زیات متاثر د پښتني سیستمو اوسیدونکو کې. په دې کې کله د دې موسم راځي داسې موسم راځي چې اوس لري دا په دلته د بجلی ټاورې د بجلی ستنې په تلویزیون کوټو کې سره الوزول کیږي، چې بیا ورته دغه د پښتني سیستمو اوسیدونکو کې د بجلی د شیدنګ سره مخامخ وي.
تاسو مشال رادیو ته غواګیاست، خدای نور ناصر و چې تفصیل را ته راکاول ته یو ډاکټر تختول شوی دی. په همدغه د روغتیا په مسلې کې پاتې کېږو. په بلوچستان کې ډاکټرانو د پاکستان د طبي ټولنې یا پاکستان میډیکل اسوسییشن للارې حکومت ته ویلي دي چې تنخواګانې د ورته زیاتې کاندي که نن دوی به په احتجاج لاس پورې کړي. دا پر داسې حال ده چې په لاهور کې د ځوانو ډاکټرانو ټولنې له مودې راهیسې د لږو تنخواګانو پر ضد احتجاج پیل کړی دی. لکوټې د مشال راډیو خبریال نیاز مساخیل یې په اړه رپورټ راکوي.
د پاکستان میډیکل اسوسییشن صوبه بلوچستان څنګه له اړخه و صوبایي حکومت ته د یوې میاشتې مهلت ورکړل سوی دی چې پکې دی د ډاکټرانو تنخواه ور زیات کړي، ګڼي دوی به په سخت احتجاج لاس پورې کړي. د پی ایم ای بلوچستان یو مشر ډاکټر طارق حسین په دغه حکله و مشال ته وویل،
اس وقت موجودہ تنخواہیں جو پاکستان میں ایک ڈاکٹر کو دی جا رہی ہیں وہ 13,000 15,000 18,000.
دا وقت وہ ڈاکٹران تا حکومت چکم تنخواہ ور کوی اغا دیر لزروی پنزل لزروی او یا بیا اتل لزروی چدا دیو مزدور لمیشتنی معاش څخه هم کم ده. ڈاکٹران تا اوس هم یوازی تر اتل لزر روپی پوری تنخواہ ور کول کیجی. زموش په همسایه ملکو هند او بوتان کی دا ڈاکٹران تنخواہی تر اویا او اتیا زر پوری دی، او په سعودي عرب کی هم د زموش پاکستانی ڈاکٹران تا د هغه ځای حکومت تر او او اتلا کرپی پوری تنخواه ور کوي. نو زموږ بنیادی غشتنه داده چې و هاوس افسر ته دی 15,000 و میډیکل افسر ته دی 18,000 و رجسٹرار ته دی 1,500,000 او و میډیکل اسوسییټ پروفیسر ته دی 3,00,000 کرپی تنخواه حکومت ور وټاکی. کدا سینه کیږي نو موږ به سخت احتجاج وکو، لاریونونه او هړتال به وکو او هړتال به زموږ اخري تګلارې وي.
بعد ایک ملګیر هړتال کی جایگی، مگر یہ ہے کہ هړتال ہمارا اخری آپشن ہوگی.
دا چې که ډاکټرانو په احتجاج لاس پوری کوي نو مریضان به له ستونزو سره نسی مخامخ. ډاکټر طارق حسین د دغې پوښتنې ځواب صدا سره کوي، موږ دا نه غواړو چې زموږ له وجې دې و مریضانو ته تکلیف ورسیږي او خلک دې له ستونزو سره مخامخ سي، بلکې زموږ د احتجاج طریقه به داسې وي چې یوازې حکومت په پریشان سي او په پرامن توګه چارې پر مخ بوزو، چې نه و مریضانو ته ستونزې جوړې سي او نه و موږ ته. په دغه حکله چې کلمو د حکومتي چارواکو د نظر اخستلو هڅې وکړي نو یو څوک هم خبرې کولو ته حاضر نشو. د یادونې وړ ده چې په لاهور کې د ځوان ډاکټرانو د اتحادیې یا د ینګ ډاکټرز اسوسییشن له اړخه له احتجاج وروسته اوس د ډاکټرانو ملکي تنظیم پی ایم ای هم په بلوچستان او نورو صوبو کې د خپلو غوښتنو د نه منلو په صورت کې د احتجاج اعلان کړی. نیاز مساخیل، مشال راډیو، کوټه.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبی رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.
اوس اسلام آباد ته ورزول ته یو رپورټ راته زموږ خبریال را لېږلی دی. د پاکستان وفاقي کابینې د 15 وزارتونو صوبو ته د لېږدولو یا انتقالولو منظوري ورکړې ده. بل پلو د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی یو ځل بیا ویل دي چې د بی پیلوټا امریکایي الوتکو له بریدونو سره د ترهګرۍ پر ضد جګړې ته زیان رسیږي. د وفاقي کابینې د غونډې په اړه د اسلام آباد کې زموږ خبریال ریاض مساخیل هغه د غونډه څارلې ده او له هغې ځایه دا رپورټ رالیږلې دی.
د وفاقی کابینې غونډه تیر ماښام د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی په مشرۍ کې وشوه. د غونډې دوران وزیر اعظم د کابینې غړي د هندوستان د خصوصي دورې په حق له اعتماد کې واغستل. دغه مهال وزیر اعظم د کابینې غړو ته د خپل ازبکستان د دورې احوال هم تیر کړو. وزیر اعظم امریکا کې د پادری لخوا قرآن پاک شهیدولو د پیښې هم قندنه وکړه او وی ویل چې دې سره به د مذهبونو ترمنځ جنگ ونښلي. باید چې امریکا دې پیښه کې ککړ پادری ته سزا ورکړي. وفاقی کابینې د پنځه وزارتونو چې پکې سیلګری، کلتور، تعلیم، سماجی خیر خیګړه او لایف سټاک شامل دي هم صوبو ته د اړولو منظوري ورکړه. وزارتونه صوبو ته د اړولو په حق له د خیبر پښتونخوا یو وزیره میرمن ستاره ایاز مشال ریډیو ته وویل چې هغوی د ذمہوارې قبلولو ته تیار دي، باوجود د دینه چې د دوی د ترهګرۍ خلاف جنگ کې د ځاني سره سره ډیر زیات مالی زیان هم شوی دی. ولې بیا به هم د دوی حکومت مرکزی حکومت ته ستونزا نه راولاړوي؟ نوموړی زیاتوي، دغشان د وفاقی کابینې په غونډه کې یو وار بیا وزیر اعظم په ډاګه کړه چې ډرون بریدونو سره د ترهګرۍ خلاف روان جنگ ته زیان رسی او باید چې امریکا د دې نه ډډه وکړي. مشال ریډیو چې کله د ډرون بریدونو او د دې د نعم البدل په حق له د قبایلی سیمو د کارپو او فاټا ریسرچ سنټر د مشر ډاکټر اشرف علي نه وپوښتل، نو هغه وویل وفاقی کابینه کې د ذوالفقار علی بوټو د پانسه کیس هم بیا را برسیره کولو منظوري ورکړې شو او د قانون وفاقی وزیر بابر روان ته د ذمہواری وسپارله. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ته غوښونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
اوس وخت شوی دی چې د پاکستان ورځپاڼو ته ورشو چې د پاکستان په بیلابیلو ورځپاڼو کې په کومو موضوعاتو باندې مقالې لیکل شوې دي. انیسا اجمل دروروي.
ورځپاڼه مشرق په خپل ادارې کې لیکي چې په صبح خیبر پختونخوا کې د صحت او تعلیم سہولتونو کمی دی. د ډیر خلکو وس دا سہولتونه حاصلول یو ارمان پاتې شوی دی. ادارې لیکي چې صبح کې غریب خلکو ته د علاج سہولتونو ورکول لپاره د بینظیر انکم سپورت پروګرام تر مها کارډونه ورکولو تیاری شروع شوی دی. ادارې لیکي چې ضرورت د دې خبرې دی چې دا سکیم دی بغیر د سیاسي اثر نه شروع کړي شي، ځکه چې مخکې هم داسې ډیر سکیمونه شروع شوي دي خو د سیاسي لاسوهنې له وجې هغه خراب شوي. روزپانا نوای وقت په خپل ادارې کې لیکي چې په ټول ملک کې د بجلی کمی زیات شوی دی. په کلو کې د 45 ګڼو پورې بجلی نه وي. ادارې لیکي چې موجوده حکومت خو د مشرف په حکومت تور لګي چې د بجلی کمی دی ته د مشرف نه ملاو شوی دی، خو د اوسنی حکومت درې کاله پوره کېدو وروسته هم په ملک کې د بجلی کمی پوره نه کړی شو. ادارې لیکي چې ملک کې د بجلی پیدا کولو وسایلو کمی نشته خو صرف نیت صفا پکار دی او ضرورت د دې خبرې دی چې په فوري توګه د بجلی پیدا کولو لپاره د تیلو او گیس فراہمی یقینی کړی شي. روزپانا ڈان پخپل ادارې کې لیکي چې تیر ورځ په مرکزی کابینې کې دا فیصله وکړې شو چې د ذوالفقار علی بټو د وژنې دی یو ځل بیا پلټنې وکړې شي. ادارې لیکي چې دا یو رښتیا خبره ده چې پیپلز پارټي به ضرور د خپل مشر ذوالفقار علی بټو د وژنې پلټنې کوي، خو دا وخت ملک ته ډېر ستونزې مخې ته دي. په داسې وخت کې پیپلز پارټي لا دا خبرې مخې ته نه دی راوباسل پکار او پیپلز پارټي لا په داسې طریقه ذوالفقار علی بټو ته پیر زمانې وړاندې کولو په ځای د هغې په اصولو پالیسی جوړولو او په هغه د عمل کولو طریقې اختیار کړي. روسپانه جنگ په خپل اداري کلی کې چې د پاکستان او هند د دواړو کرکټ لوبډلې په ورلد کپ یو اهم میچ کې مخامخ کېدو والدي، نو په داسې وخت کې د پاکستان اعلی چارواکو لا غلط بیانونه ندي ورکول پکار. لکه څنګه چې د پاکستانی ټیم پخانی کپتان عمران خان ویل دي چې د پاکستان ټیم په نړیوال کپ کې هیڅ اهمیت نشته، او رحمان ملک ویل دي چې پاکستانی ټیم لا د میچ فکسنګ نه ځان ساتل پکار دي. ادارې لیکي چې پاکستانی ټیم باندې د مخکینه د ایجنسو نظر دی. بیا په داسې وخت کې اعلی چارواکو لا د ټیم حوصله افزایی کول پکار ده چې چرته په دې سخت وخت کې د پاکستانی لوبغاړو حوصله ماتې نشي.
مونږ ته په دې پته لیکونه راولېږئ، پوسټ باکس نمبر 3114 اسلام آباد.
تاسو مشال رادیو ته غواګیاست. په پیښور کې د سهار 9:30 د اسرار العالم مومند له خبري سرټکو سره.
د پاکستان په قبایلی سیمه خبر ایجنسی کې اورپکو د اف سی ځواکونو په یو قافله برید کړی چې ورکې د یو کپتان او کرنل په ګډون 14 امنیتي سرتیري وژل شوی دی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي دی چې د لیبیا ولسمشر مومر قذافی کمزورې کړی شوی او د هغه لخوا د یاغیانو پر ضد پوځي کمپاین ځنډول شوی. د جاپان د زلزلې له امله متاثر شوی اټومي پلانټ چارواکو ویلي دی چې په پلانټ کې 15 پلوټونیم موندل شوی دی، خو د انساني صحت لپاره خطر نه دی. او د 2011 کرکټ کپ په لړ کې نن د سیمی فائنل لومړی میچ د سریلانکا او نیوزیلند ترمنځ لوبیږي.
خبري سرټګي مولا اسرار عالم مومند واوریدل. وس ورزو یو بل رسنیز کتنې ته د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان د ویکیلیکس د سرګندونو پر اساس د هند او د پاکستان ترمنځ پر اړیکو یو مقاله خپره کړې ده. ډان ورځپاڼه په رپورټ کې لیکي د ویکیلیکس سرګندونې د دوی دوه ملکونو د کورنیو چارو د سیکرټرانو ترمنځ خبرې اترې مخ په وړاندې بیایي. زموږ همکار بوریوال کاکړ د ډان ورځپاڼې دا رپورټ یا مقاله لوستې ده او مهمې برخې دروړي.
ډان روزپانا په دې رپورت کې لیکي چې د پاکستان او هند د کورنۍ چارو سکرټریان بنن یو لبل سره په پراخه کچه خبرې اترې پیل کوي. په دې خبرو اترو کې به د پولې دواړو خواو ته پر ترهګري، د نشې موادو د کاچاکو، هند ته له پاکستان څخه پر تلونکو جالي هندي پیسو او د هند د ممبئی د ښار د بریدونو په اړه په پاکستان کې د مقدمې د پرمختګ په اړه خبرې کیږي. ډان لیکي چې د اتوار په ورځ په ناڅاپي توګه د امریکا د سفارتخانې پټ اسناد د هند په ورځ پاڼه د هندو کې په داسې وخت کې خپاره سو چې د پاکستان د کورنیو چارو سیکرټري د واګا پولې له لارې هند ته ولاړې. ورځپاڼې لیکي داسې ښکاري چې د لشکرې طیبه د ترهګرو پر ضد د ګامونو اخیستلو لپاره پاکستان ته د هند دلیل په ټیټه کچه د هغو درو کسانو پر بیانونو مشتمل و چې دوی بیا خوشې کړل سو. په دې درې کسانو کې پاکستانی وسلوال اجمل کساب ته د مرګ سزا واورول سوه او دوه نور کسان چې د هند مسلمانانو په دې مکتمه کې خوشې کړل سو. روزپانه زیاتوي چې د حافظ سعید پاړه د هند د هغه معلومات چې اجمل کساب یې تایید کړی و داسې ښکاري چې هغه عدالت چې دا مقدمه پکې روانه وه او د ممبئی های کورټ رد کړی وي. ورځپاڼه د امریکا د سفارتخانې د پټو کاغذونو له حوالی لیکي چې د هند معلومات تقریبا ټول د ژوندۍ وسلوال اجمل کساب له اقرارنامې، د فهیم انصاری او مصباح الدین شیخ له بیانونو څخه اخیستل شوی دی. دا درې واړه کسان د 2008 کال د نومبر پر 16 نیټه د ممبئی په ښار کې د ترهګرۍ په بریدونو تورن دي. ورځپاڼه لیکي چې عدالت اجمل کساب ته سزا واوروله، خو هغه نور دوی له دې کبله خوشې کړل چې د دوی پر ضد د عدالت په خبره ثبوتونه ناکافي وو. ورځپاڼه لیکي چې انصاری او صباح الدین دواړه په نورو پیښو کې هم لاس لري. صباح الدین په 2008 کال کې د هند د اتر پردیش د رامپور په ښار کې د پولیسو پر یو مرکز او په 2015 کال کې په بنګلور کې د هند د ساينس پر اداره د برید په تور کې له سزا سره مخامخ دی، او د فهیم انصاری پر ضد هم د جیل سازی او وسلې لرلو په تور کې مقدمه روانه ده.
تاسو مشال رادیو ته غواګیاس د بوروال کاکړ نومو د پاکستان او د هند د اړیکو په اړه باندې دغه د ډان رسپانې مقاله اوریده. اوس یو بل مقاله ته ورزو د سند په مرکز کراچي کې د رایزنګ ټاید په نامه د نومهاله یا نوی هنر په اړه یو نندارتون ترتیب شوی چې پکې ګڼ شمیر هنرمندانو برخه اخیستې ده. د برېټانیا ګارډین رسپانې د دې نندارتون په اړه په خپل مقاله کې لیکلي چې ګڼ شمیر هنرمندانو په پاکستان کې له روانو جګړو او حالاتو الهام اخیستې، خو بیا یې نور هنرمندان هم په ګوته کړي دي چې کار او هنر یې له نورو کورني او ښاري مسلو پورې اړه لري. د دې مقالې مهمې برخې د مشال رادیو کارکونکي ملیحا امیرزاده دروروي.
د دې نمایش په اړه د ګارډین رسپانه په مقاله کې لیکي، په دې نمایش کې یو هنرمند د نوشین سعید ده چې تیر کال په احمدیانو باندې په برید کې یې پلار وژل شوی و. هغه د خپل غم ښکاره کولو لپاره پخې شوې روټۍ د خپل فن د نمونې په توګه ایښودلې دي. دغه روټۍ یې د غوښې د پاسه ایښې دي چې د انسان د اندامونو په شکل کې جوړې دي. رسپانه د نوشین د خولې لیکي، د پلار مرګ یې ټول ژوند بدل کړ. په پاکستان کې داسې پېښې اوس یوه عام خبره ده چې دا در نه هېر کړي آیا دا روټۍ ده او که انسان. رسپانه د دې نمایش په اړه زیاتوي، که څه هم په پاکستان کې د ډیرو هنرمندانو فن او کار مخ پر وړاندې روان دی، خو د دې شاته یو لویه وجه ملک ته ورپېښې مسلې دي. دغه نمایش په کراچۍ کې په محاتا محل کې ترتیب شوی چې پکې د سلویښتو نه د زیاتو هنرمندانو د فن نمونې کتلو لپاره تقریبا 15,000 کسان په جمعې کې د نمایش ته تللي دي. په دې کې په شارجه کې انعام ګټونکي د عمران قریشي د فن نمونې هم شامل دي. محاتا محل چې اوس یو میوزیم دی، مشر وایي چې په پاکستان کې فن او هنر ته توجه په زیاتېدو ده چې د هنري تخلیق لپاره جګړې او مذهبي مسلې هڅونکي دي. رسپانه زیاتوي، د هنر ډېر قسمونه په دې ترس کې پرمخ تللي دي چې په تیره میاشت کې په کراچۍ کې یوې ادبي میلې ته ګڼ شمېر خلک ادبي فن پارې کتلو لپاره تللي وو. په دې کې د ادبي شخصیتونو محمد حنیف، دانیال محی الدین او د محسن حامد نمونه شامل دي. د ګارډین لیکي، په دې نمایش کې د وینو ډک یو کینوس هم ایښودل شوی چې د نږدې نه د کتلو سره پکې ګلونه ښکاره کیږي. د دې سره سره د امریکایي ډرون نمونه هم ایښودل شوی چې د چت نه ځوړندې دي. رسپانه لیکي، دا نمایش په پاکستان کې د سلمان تاثیر او د شهباز بټي د وژنې یادګیرنه ورکوي چې د اسلام پر ضد د بد ویلو په قانون باندې یې آواز پورته کړی و. که څه هم د یو شمېر هنرمندانو فن د پاکستان د سیاست په اړه دی، خو بیا ډېر هنرمندان داسې دي چې په دې باندې کار نه کول غواړي. ډېر هنرمندانو نورو کورني او ښاري مسلو ته پام ګرځولی دی. رسپانه د یوې بلې هنرمندې نایزه خان د خولې لیکي چې مسلو ته برابره توجه ورکول یو ګران کار و. د هغې په خبره، یو خواته بمونه او ترهګر دي، خو بل خوا داسې ډېرې مسلې د پام وړ دي چې د دود دستور او تاریخ سره تعلق لري. هغه وایي، د فن په اړه ویل کېږي چې په ډېرو ځایونو کې چپ پاتې دي، خو بیا دا ډېر څه ویلی هم شي چې مسله پیدا کولی شي. رسپانه د یو لیکوال محی الدین په اړه لیکي چې د جګړو نه الهام نه دی ترلاسه کړی، بلکې کیسې یې د پنجاب د کلیوالو سیمو د غریب خلکو د ژوند په اړه دي. دغه شان یو بل هنرمند د مشرق او د مغرب په اړه یو شمېر تصویرونه نندارې ته ایښودلي دي. دی وایي چې په پاکستان کې مهمه مسله د اقتصاد ده، نه کې سخت دریزي.
د پاکستان په کراچۍ کې د نندارتون په اړه مو د ګارډین ورځپاڼې د مقالې مهمې برخې له ملیحا امیرزاده اوریدي.
خبرې او سندرې
د موسیقۍ ځانګړي خبرونه
تاسو خبرې
مونږ ته راج اقبال اور رحیم شاہ په آواز کې ډېر ټاګار نشر کوي. ما ته کندي کوچی گانا نشر کوي.
ما د یو غزل و د عبد الله مکوری په آواز کې نشر کوي.
زمون سندرې
کلپټا شکارا کلو کړې اشارا
سرګي ولا تور کې نکري زی ولا پور کې
لاس د مینې راکارا نټول دنیا هی رکا
دد پر نشه زول نن کرته رکا
مشال ریڈیو وڑاندی کوي.
اوس یو بل رپورټر د خیبر پختونخوا د حکومت درې کاله پوره کیږي. د عوامي نېشنل ګوند په مشرۍ کې د ائتلافي حکومت شکله د صوبې د چارو چلول پیل کړل، نو په هغه وخت کې د سوات په زیاتره برخو کې وسلوال طالبان واکمنول. تر عملیاتو وروسته د سوات زیاتره سیمې بیرته د حکومت په ولکه کې راغلې، خو اوس هم اورپکی په بیلابیلو ځایونو کې بریدونه کوي. دوی کله خو حکومتي ودانۍ او کله هم ښوونځي په نښه کوي. په پېښور کې د مشال رادیو خبریال خالد خان د خیبر پښتونخوا له مشر وزیر بشیر احمد بلور سره په دې اړه باندې خبرې کړې دي.
مشال ریڈیو سرا یو زنگڑی مارکا کی بشیر احمد بلور اوائل چکل ادری کال مخ کی دوی حکومت تر لا سکڑو نو پسواد کی دا حکومت واکمنی تقریباً ختم شوی وا خو دوی ستڑی اکڑا چی وسلوالو طالبانو سرا دا خبرو پلار پسیما کی امن راولی خو چکل اترخ گرو دا اڑخا دریم دا امن پریکڑا هم مات شوا نو صوبائی حکومت بیا دا اغوی پزد دا عملیاتو ملاتر اکڑو
دا سدے چکو مخمونگ ٹیک اوور کو آغا وقت تاپست علم کے دے چھے تب پا صوبے لا اینڈ آرڈر سچویشن سنگ آلات سواد کیا دو سوکت لے نشو التا دا سے آلات چھے خلق بالا لو وہ خلق التا دا انی چوکے جوڑ کرو پلس والا وردے نشو چولے التا وہ زنگ باقی صوبہ کے ام دا سے آلات چھے خلق با کورونا نشو باتے وہ بالکل حکومت ریٹ ہول صوبہ کے نو نمون کوششو کو چھے مون پا خبر ہوتا رو عدم تشدد باندے دا تشدد کرتو سرم نمون تعلق جو چھے مون صوفی ممس وہ کالا کہہ دو آغا مون را وستو دا آغے سر مون خبر اکڑا آغے مون سر آباد اکڑا چھے زبا دا حالات ان شاء اللہ نارمل کم اگر نہ پس بیا من کوشش ہو کچھ حالات نارمل شیخ ہو بیت اللہ مسعود اعلان ہو کچھ پندر دن دن حکومت دے استعفی ور کی کنا دا ٹول بندے ہو دا ٹول بزبا کم دا دو سرون نہ بکلم کم ہو اگر نہ پس بیا بلہ رنوا مو خدے فضل سر من پخپل خدے دیر لوے بھروسہ لرو خپل عوام اعتماد درو من عوام پ ووٹ راغلو عوام چ کوم پورے من نشل رے نل رے کین من پچا پ دم کو کنا را
بشیر بلور وای چی دوی د گون کام سر لوے وعدہ پسیمہ کی امن را وستل دی چی آغے کی دوی سہدا پورے کامیاب شوی دی خود دا صوبی نم بدلول دا تلسم بدلون پلار دا صوبائی حقوق گٹا او کالاباغ ریم لانجا پا پورا توگا ختمول دا دوی لوی کامیابی دا
مونگ بچے مونگ کالاباغ نمونو دیر لوی لے جرنیلانو دیر لوی لے لیڈرانو دیر لوی لے خلقو دیر لوی پرائم منسٹر پاتے شوی خلقو جب دابا مونگ جوڑو مارشل ایڈمنسٹریٹر پرویز مشرف جی اس کو بنا کر رہیں گے نو خود فضل سرانن دا پاکستان آغا واٹر اینڈ پاور منسٹر پنجاب ہے آغا لاہور کے نازر راجا شفا وہی چپا کالا باغ ڈیم جو ہے مردہ گھوڑا ہے اس کو ہم نے دفنا دیا ٹونل وے گٹا زنگ دا پختونوں دا پارا پل صوبے دا پارا پل عوام دا پارا منگ دا کرے دا بل زنگ ارمانو چھ منگتا صوبائی خود مختاری ملوش تاسولی دل 18 امینڈمنٹ نپس خدا فضل سرا تقریباً شپار لس منسٹری چھ دیا گا ڈیوال شو تو بہت آدھا صوبے اخپل آگا چھکو منگ صوبائی خود مختاری گختا آگا منگ واسل اکر دادا باچا خان دا ولی خان ارمان ٹون اہم آگا چھو زنگ دا ٹول دا پاکستان دا پختانو دا دنیا دا پختانو یو خواہش ہو دا باچا خان خواہش ہو دا ولی خان خواہش ہو زنگ دا صوبے نوم پختون خواہش چھ پاکستان کے پہلا پارٹی چھ دا آگا اخپل منشور پورا کر
پسواد بنیر او در کی دا عملیات پا وجہ پا لکونو خلق بے کورا کے دل او بیا دوی خپل کورونو ترسول دا خیبر پختونخوا حکومت خپل کامیابی گنی او دا غشان پا صوبہ کے دا کہرجنو سیلاونو پا وجہ تبا شوی کورنے او ودانے بیا ودانول ہم دا دویلوی امتحان او
دنیا تاریخ اندر شوی چے انزیش لکا کسان تاسو خپل ملک نیو علاقے نو باسی او بیا ویدن 3 to 4 months آغا شوی پاگیس لکا کسان واپس آغے زیتا تاسو سیٹ دا دنیا تاریخ کے ندر شوی دا زنگ حکومت دا فوج اور زنگ دا لائن فورسنگ ایجنسو دا ہمت اور کوارڈینیشن اور کوآپریشن ہو فوج ہم ایکشن نہ کھیسو جو کم وقت پر صوبائی حکومت اون کول ہونا صوبائی حکومت اون کول بیا فوج ایکشن ہوا
بے او پختنے پا جواب کے بشیر احمد بلور دا حکومت پزد دا کرپشن اور اداری فسادون تورونا ہم رد کرل او وی ویل کچری دا دوی حکومت یا صوبائی محکمو خلاف سوک دا کرپشن ثبوت لری نو ہغوی دی عدالت تا رجوع اکڑی خالد خان مشال ریڈیو
پیخبر د تازه خبرونو سیمایزو رپورټونو او خوګو سندرو باوري منبع مشال ریډیو
مشال ریډیو ستاسو خپل ریډیو ده د افغانستان د ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد کې د نارنج ګل دودیزه مشاعره شوې ده په دغه مشاعره کې ګڼ شمېر شاعرانو فرهنګیالانو او حکومتي چارواکو ګډون کړی دی د مشاعره حال له سیمې د مشال راډیو خبریال باز محمد عابد راکوي
د نارنج ګل روایتي میله د مارچ په 28 نیټه د جلال آباد په ښار کې د یوې درنې مشاعرې په ترڅ کې ونمانځلې شوه دې مشاعرې ته د افغانستان له ګوټ ګوټ نه په سلګونو شاعران رابلل شوي وو چې د زرګونو مینهوالو په وړاندې خپل شعرونه وویل د مشاعرې پرانستنه د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال غلام نبی براهي وکړه
هیله مې دا ده چې زموږ فرهنګیان زموږ شاعران د وطن په حال باندې هغه څه چې د شعر په ژبه وایي د وطن په حال باندې وایي هیله مې دا ده چې د سولې د پاره ہل مداد چھ ہمیشہ نارنج گل د سول پشان باندې وستای ہل مداد چھ د افغانستان د بچانو د پاره پل شیرونو وای ہل مداد چھ دا ہوا د بدبختی او تباہی سره مخامخ کړي دی د خپل شیر تیرڅوکه د هغو په ضد ورواړي د جنگ په مقابل کې ودرېږي.
د ننګرهار ولایت د اطلاعات او کلتور رئیس اورنګ سمیم په خپلو خبرو کې وویل چې د نارنج ګل روایتي مشاعرې نه په الخام اخیستو اوس د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې ورته مشاعرې ترسره کیږي.
دغه مشاعرې وکولای شو چې ګڼ شمېر شاعران وروزي، ادیبان وروزي، او د دې ترڅنګ یو بل زیری اعلان دی چې د ننګرهار نه د نارنج ګل د ښه نقل په نتیجه کې د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې په بیلابیلو نمونو اوس مهال مشاعرې جوړیږي چې عبارت د انارګل، سنځلې او نختر د هیواد په مختلفو ولایتونو کې چې کوم محصولات او پیلاوار لري په هغه نمونو مشاعرې جوړیږي چې دا پیلامه او افتخار د ننګرهاریانو او د نارنج ګل د مشاعرې پیلامه ده.
په دې مشاعره کې په لسګونو شاعرانو خپل شعرونه وویل چې د سوتنو استاسې په وړاندې ګدو
د پښتون د کور دیوال لمبو اخیسته دلته میاشتې هر یو کال لمبو اخیسته په ثواب او په غبال لمبو اخیسته هر وخت دلته هر دجال لمبو اخیسته
تازان په آئینه کې خپل لیدلی دی کنا معیار د شخصیت د خپل ټاکلی دی کنا د بل سړي وعیب ته چې د ګوته اوږده کړې په ځان د انتقاد کله منلی دی کنا
اغیار کله دلته شپې شي تېرولې لږ پیاوړی چې اسلام وي دی وطن کې د راغلو آغاز خوي کمال زیا خو خراب د دوی انجام وي دی وطن کې
یو د سرو او بل د شنو نه ډیر پتنګ یو بل د خپل وطن دی غلو نه ډیر پتنګ یو دومره تنگ لدی چارواکو زنینی یو د چارواکو لدی سپو نه ډیر پتنګ یو.
دا مشاعره چې د سهار په لسو بجو پیل شوې وه تر مازیګره پورې وغځېده. باز محمد عابد، مشال ریډیو، جلال آباد.
زموږ د ویب پاڼې اډرس ته
www.mashalradio.com
مشال ریډیو مونږ داسې لیکو
MASHALRADIO.com
د کرکټ د لسمې نړیوالې اتلولۍ لومړۍ نیمه پایلو به نن د هیواد سریلانکا او د نیوزیلند د هیوادونو د لوبډلو ترمنځ کیږي. دا چې د دې لوبډلو ترمنځ تر اوسه څومره لوبې ترسره شوې، چا زیاتې ګټلې، چا کمې، په دې اړه زموږ همکار بوریوال کاکړ رپورټ جوړ کړی دی.
د سریلانکا او نیوزیلند د کرکټ لوبډلې له 1999 کال څخه راهیسې یو لبل سره لوبې کوي. د دې لوبډلو ترمنځ چې تر اوسه څومره لوبې ترسره شوې دي، په هغوی کې په مجموعي توګه سریلانکا ډېرې لوبې ګټلې دي. د سریلانکا او نیوزیلند ترمنځ تر اوسه 26 ټیسټ لوبې شوې دي چې 9 پکې سریلانکا او 8 نیوزیلند ګټلې دي او پاتې 10 لوبې بیل کومې نتیجې پای ته رسیدلې دي. د لوبډلو یو د بل په وړاندې درې اویا یو ورځنۍ لوبې هم کړې دي چې 15 درس پکې سریلانکا او 3 درس نیوزیلند ګټلې دي. په پاتې 5 لوبو کې یو برابر شوې او 4 یې بیل کومې نتیجې پای ته رسیدلې دي. نیوزیلند او سریلانکا یو لبل سره 9 او ورځې لوبې هم کړې دي چې 15 پکې سریلانکا او 4 نیوزیلند ګټلې دي. د سریلانکا د کولمبو په ښار کې ترسره کېدونکې د سیمی فاینل دا لوبه به د نیوزیلند او سریلانکا ترمنځ 4 یو ورځنۍ لوبه وي. سریلانکا په 1996 کال کې په لومړي ځل د نړیوال کپ فاینل ته وتلې وه چې بیا یې د پاکستان د لاهور په ښار کې آسټرېلیا ته ماتې ورکړې وه او نړیوال کپ یې ګټلې و. خو د نیوزیلند لوبډله تر اوسه 2 ځله سیمی فاینل ته وتلې، خو په دې کې نه ده بریالۍ شوې چې فاینل ته ځان ورسوي. د پاکستان د کرکټ له پخواني لوبغاړي حنیف محمد څخه مې وپوښتل چې په دې لوبه کې د کومې لوبډلې د ګټلو امکان زیات دی. هغه وویل
جو اسپنرز کا وکٹ بنے گا پھر تو سری لنکا کے پاس تو بہت اچھے اسپنر ہے.
کچیری د اسپنرانو لپارا وکٹ تیار شو نو بیا خو نو لسری لنکا سره ډیر تکړه اسپنران دي، خو له نیوزیلند سره داسې ښه اسپنران نشته. بیل هغه و چې د دوی کپتان دی. په دې لوبه کې د سری لنکا د ګټلو امکان زیات دی. اسی خو د کرکټ لوبه ده، سوک سپکی ویلې نشي، او په هغه ورځ چې کومه لوبډله خلو به وکړي هغوی زیاتره بریالي شوي دي. خو زما په خیال دا لوبه به سریلانکا وګټي.
د سریلانکا او نیوزیلند ترمنځ چې د سیمی فاینل لوبه په کوم میدان کې ترسره کیږي، د هغه میدان د پیچ په اړه حنیف محمد زیاته کړه.
کولمبو کا وکٹ جو ہے اسپنر کو بھی مزل دیتا ہے، فاسٹ بالر کو بھی تھوڑی بہت دیتا ہے نئی گیند سے.
دا کولمبو وکٹ چه دے هغه لسپینرانو سره مرسته کوي او همدا ډول په نوی بال لتیز بالرانو سره هم مرسته کوي. هر وکټ چه دے هغه په بیلابیلو طریقو سره جوړیږي، خو اوس لدی زې څخه ځنه شم ویلې چې دوی به سه ډول وکټ تیاروي.
په
دې لوبه کې کچېری سریلانکا بریالی سي نو دا به دویم ځل وي چې د نړیوال کپ پایلو به ته ووځي، او کچېری نیوزیلند لوبه وګټله نو د هغوی لپاره به دا لومړی ځل وي چې د نړیوال کپ په پایلو به کې ولوبېږي.
تاسو مشال رادیو ته غواګیاست او وسم وخت شوی دی د اونیز خبرونه موږ او متلونه. دا خبرونه درته له مشال رادیو خبريال خدای نور ناصر جوړوي.
موږ او متلونه
متلونه نه یوازې په پښتو ژبه بلکې په هر ژبه کې ځانګړي ځای لري. هر ژبه د خپل چاپیریال سره سم خپل متلونه لري، او هم په هر ژبه کې په لنډو خوندورو جملو، پاکو او سپیڅلو ویناوو، افکارو او خوږو ټکو او حکمتونو کې د انساني ژوند بیل بیل اړخونه په ډیر ښه ډول د خلکو په ژبه تل پاتې وي. د متل په همدې هکله چې هر ژبه خپل متلونه لري، د پښین سیمې لیکوال او شاعر محمد نعیم آزاد وایي:
زما په خیال متل یو دومره کوټلې خبره په هر ژبه کې شتون لري، دومره کوټلې خبره چې په پیړیو پیړیو کې تر تجربه وتلې او بیا د خلکو منځ ته راغلې چې یو بل د پوهولو لپاره. په دومره لکه یو بیخي دغه ستا وایي سمندر په کوزه کې بندول، زما په خیال سمندر په کوزه کې بندول متلو ته یو داسې حیثیت جواد حاصل دي لکه وزه وایم چې د پیغمبرانو له وخت څخه چې هغوی موږ ته یعنی کم احادیث را ښوولې دي، له هغه وروسته چې بیا مطلب د طب تابعین وروسته په دغه دوره کې چې کومې خبرې په ژبنیو ټولنو کې جوتې او کره دي، زما په خیال کره او کره به زه ورته وایم، هغوی ته موږ متل وایم.
که څه هم ډیری لیکوالان په دې نظر دي چې د هر متل شاته یو شالید هم وي چې د یوې پېښې له وجې هغه متل مشهور سوی وي، خو د پښتو اکاډمۍ کوټې مشر عابد شاه عابد بیا وایي د دې شالید په قصه کې توپیر راتلی سي، ځکه چې د ده په وینا دا یوه ولسي پانګه ده او په هره سیمه کې یې د هغې سیمې اوسیدونکي د خپل چاپیریال سره سم کاروي. عابد شاه عابد په دې هکله وایي:
متل یو واقعیت تیر سوی دا غسه یو دا غره خسته اشاره جوړ کړ سوی او هغه عملی سی په ټولنه کې او د یو خاص سړی او خاطه د یو خاص کار او خاطه د یو خاص عمل او خاطه اشاره کی. نو متل همیشه د یو واقع د پس منظر په حواله په حاضر کې اشاره کوي. اوس دا ضروری نه دی چې یو قصه دی وي په ټول دنیا کې دی هغه رایه جوي په ټوله علاقه او سیمه کې، هر خاطر چې دا متل تللی دی دې کیسه فرق پکې راغلی دی. ولسی شاید د ولس میراث دی، د ولس څنګه ده لکه زموږ داستانونه او نکلونه چې دي په وجه هغه چې هر علاقې ته تللی دي په هغه کلچر او په هغه دود دستور ژوند جواب کې ځان ځای کړی.
د په وینا متلونه هم د اولسي ادب د نورو برخو په څیر اولس شکولې هم سي او ورته زیان هم رسولې سي. په همدې لړ کې عابد شاه عابد زیاتوي:
رواجونه هغه خوراکونه هغه درسونه هغه متلونه پکې ځای سوي، هغه د ژبې نزاکتونه پکې ځای سوي، خوږوالی پکې ځای تر دې حده چې ناوړه کنځاوي چې خلک کوي هغه هم پکې خبرو ځینې نقل کوونکي چې دي هغه پکې استعمال کوي. خو دا ولسي پنګ دا د یو خاص لوی معتبر شاعر یا د لوی معتبر ادیب د لاس لیکلي شی نه دی، په اصل کې متل سي که ولسي سندرې سي که نقلونه سي که داستانونه سي د خوشيانو لوګ سي دا غواركي ادا غو د خوشيانو نکلونه سي موږ د ودو بدلي سي د خوشونو بدلي سي د موسمونو بدلي سي د غمو د خوشالۍ د رسمونو په موخه چې کوم دغه استعمالي دي هغه سي دا ټول ولسي
په دې سربېره چې متلونه نن هم زموږ په ټولنه کې ښه یادېږي، خو په همدې متلونو کې ځینې داسې متلونه هم شتون لري چې له پښتني ټولنې سره ښه نه ښکاري. لیکوال او شاعر محمد نعیم آزاد چې ځینې داسې متلونه یې په منظومه بڼه بدل کړي داسې ذکر کوي.
د متل یو بل اړخ چې ما متلونه یعنی کتلی دي یا مولیدلی دي یا ملوستلی دي، په هغوی کې زموږ د پښتني چاپېریال ځینې داسې متلونه ماته په مخ راځي چې ما زړه کړی دي چې زه له هغه سره یعنی رد دې کړم سم دم. اوس لکه یو مثال، زه یو متل دوی وایي چې تربور د تورې شپې مژوی دي، زه د دې متل سره نه یم جوړ. دا مو ویلي دي چې خپلې پښې وهي په تبر نور څه نه دي چې تربور د تورې شپې مژوی ګڼي څوک. یا په دغه ډول بل یو پښتنو کې یو دغه ستا چې ښځه د پښې کلاوش ده یا ښځه د پښې مچانه ده. دغه غوندې متلونه ما هڅه کړې ده او دا متل مو داسې رد کړی دي چې نه ده نه ده، داسې نه ده، بیخي نه ده، پښتانه ښځه د پښې کلاوشه بولي.
د دې ترڅنګ په دې متلونو کې ځینې داسې متلونه هم شته چې پکې داسې توري کارول شوي وي چې په ټولنه یې نه یوازې بد اغیزه کیږي بلکې په یو مجلس کې هغه متل یادولی هم نسی. سپک او بې معنا توري پکې وي، پر ځای د دې چې ستا ټولنه پرې ښه څرګنده سي ډېره بده اغیزه پرې کولی سي. متلونه خو د پخوانیو هغه شی او له حکمت ډکې خبرې دي چې پرې هم اوس ښه ژوند کولی سي او هم په راتلونکي کې. نو بیا ځینې داسې متلونه ولې رامنځته سوي او دغسې متلونه چې بې حیا تورې پکې وي څه ډول ټولنه یا لیکوالان بدلولی سي؟ د پښتو اکاډمۍ کوټې مشر عابد شاه عابد یې په ځواب کې وویل:
ضروری ده دا چې ګور د ځوان ولسی ادب چې دی د ځوان دولت کوي موږ څنګه د ځوان آینه د ځوان شکل و خلکو ته ښکار کوي عکس دی زموږ د کومي ځوان. نو په دې کې که ستا د لاسه کیږي که زما د لاسه کیږي که زه پر پوهېږم که ته پوهنه لرې داسې ناوړه شیان داسې ناوړه تورې چې هغه سپکتیا لري. یو خدا ده چې بامانی دي یو خبره کیږي که نه هغه خپل ځای لري او هغه د سپکتیا عمل یې شاته پاتې سي اثر منځته راسي منفي اثر لیرې سي کمی کې مثبت اثر منځته راسي. یو دا دی چې هغه بیچاره ناوړه تورې استعمال شوي د ښکنځا په صورت کې د بې عزتۍ په صورت کې د بې حرمتۍ په صورت کې د ملنډې اتو تحقیر په صورت کې. او دا بیا یو نیچرل فینومینا ده چې دا د ښکنځا وو او دا د بې ارزۍ تورې او دا ډېر بې تکلفانه استعمال دا وخت خوند نه ورکوي بې سخته کې پکښېږي که نه دا عمل په خپل پر ځای. لیکن سوسایټي توقیر غواړي تحقیر نه غواړي عزت غواړي احترام غواړي. موږ ته پکار دا دي چې موږ داسې ناوړه تورې چې دا هغو معنا تاواني وي دا متل کوم ته دا نه شي کولی چې ته ما دلته ووایه په مجلس کې ځوان ناستې دی د نه اوري کوچنی ناستې دی د نه اوري سوسایټي ده ټولنه ده معاشره ده په ټولو رسېږي.
دا څرګنده ده چې نه یوازې په پښتني ټولنه بلکې په هر ټولنه کې د همغې ژبې متلونه لوی ارزښت لري. نن هم کارول کیږي، پرې مجلسونه کیږي، خو د پښتو متلونو په راټولولو کې تر دې دمه څومره کار سوی او لا هم څومره کار ورته کول پکار دی. په کابل کې میشت تاریخ پوه لیکوال او شاعر استاد حبیب الله رفیع په دې هکله وایي:
د متلونو ډیر وسیعه ذخیره په ولس کې موجوده ده. که راټولیږي واقعا دا به د ولس پوهه وي، د ولس تجربې به وي او د ولس د فکر هغه پخې لاسته راوړنې به وي چې باید هغه خوندي شي. په افغانستان کې هم د متلونو مجموعې چاپ شوي، پښتو ټولنې چاپ کړي او په پېښور کې هم پښتو اکیډمۍ چاپ کړي. د دې نه وړاندې مستشرقینو پښتو ته توجه کړي او متلونه یې لیکي. سره د دې راټول شویو متلونو په زرهاو متلونه په ولس کې اوس هم شته چې ځوانان باید ورته متوجه شي، راټول یې کړي، خوندي یې کړي.
له دې سره چې په نننۍ ټولنه کې د پښتو متلونه ډېر کارول کېږي او په هر متل باندې لږ عمل کول هم ژوند تر ډېره ځایه ښه کولی شي، نو یوازې د پاخه عمر کسان بلکې د نوي کهول ډېری ځوانان هم کاروي. خو له دې باوجود هم په ټولنه کې هغسې ښه والی چې په متلونو کې یې په ژبه کې وي ښکاري نه. د دې لامل څه کېدای شي؟ لیکوال او شاعر عابد شاه عابد وویل:
تل خطا تر وجه پوری و خبر را رسائی که پا تاکی یا پا ماکی دون شعور روچو مزاق خبری بانده زان پوکو نیو اثر برا پری سره پر خبر نده چه شعور نست پا سره تی نده ده ده علم پا باریکیان و نزاکتو بانده زان پوک نست چه علم نوی و بیا اگر مطل هم کل اثر نده نمج ما اشره نه علم بی بحر سوی ده پا ما سوی متل ته هغه وخت اثر نه لري چې بل د متل په مفهوم پوه نشي. تر څو چې په غوږ کې د یوې خبرې د اورېدلو او د هغې د سنجولو شعور نه وي، خبره خپل اثر نه کوي. نو متل هم دغه خبره ده، لږ په ترتیب کې ده، لږ د واقعې له اشارې سره ده. کلکه یو سړی پوهېږي نه نو زه هغه ته متلونه څه وکړم.
متلونه که څه هم ډیرای د پخوانیو هغه خبرې دي چې له کلونو کلونو تجربه ورسته سوي او بیا په ټولنه کې عام سوي دي، خو د لیکوالانو په وینا متلونه نن هم د جوړېدو په حال کې دي او نن هم ډیرای نوې متلونه جوړ سوي.